السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږی اسپره روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مخبریږي چې د هډوکو پر ستونزو په دغه پروګرام کې بحث کیږي. مخې تر دې چې دا پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. قطر کې د طالبانو د هیئت خبرې نن هم دوام کوي. په ننګرهار کې پر زرګونو بزګرانو اصلاح سوی تخم ویشل سوی. په قرغیزستان کې پارلماني ټاکنې روانې دي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوي، اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبرې پرون پیل سوې چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې پرونی غونډه ډیره مثبته وه.
په عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخښه باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت اوج سره تشریح شولو، کوم چې دوی سره د اندېښنې یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د پنځمې پر ورځ دوحې ته روان سو او پرون یې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې. د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په مرسته پر 1,000 بزګرانو اصلاح سوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې پر دغو بزګرانو 1,550 ټنه اصلاح سوی تخم ویشل سوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو، عملدارانو، د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. د ادارې ویلي و چې وچکالیو دغه دواړه سکتورونه سخت اغیزمن کړي دي. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼې چې تر پخواني هغې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي ثبت کړې ده. د کورونا وایرس د بدله سوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل سوي چې له جنوبي افریقا یې په وروستیو کې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره جمعه د وایرس دا نوې بڼې چې لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل سوه په لوړه کچه د اندېښنې وړ وبلله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا اوپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوب سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې ویلې. بردی محمدوب سره د کتنې پر مهال اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیې ولسمشر رسنوی ته ویلي چې دواړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې دواړخیزه تجارت به 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې پیل سوي دي. د منځنۍ اسیا په دې هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د 1 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. د قرغیزستان د ننه د رای اچونې 2415 مرکزونه پرانستل سوي او پر دې سربیره په 9 هیوادونو کې هم قرغیزیات باوته د رای اچولو 9500 مرکزونه پرانستل سوي دي. د دې ډلې شل مرکزونه یوازې په روسیه کې پرانستل سوي چې د قرغیزستان زیات وګړي پکې کډوال دي. له دې ټاکنو 4 ورځې مخکې چارواکو اعلان وکړ چې 15 تنه یې نیولې چې غوښتل یې لرای ورکولو وروسته په دغه هیواد کې کودتا وکړي. او د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 5 نورو کان کیندونکو مړي وایستل سول. په کیمیرو په سیمه کې تېره پنجشنبه 14 وسوه چې د 5 ژغورونکو په ګډون د مړو شمیر 150 ته پکې رسېدلی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربن مونوکساید ګازو د اندازې د کمولو هڅه کوي. په کان کې د چاودنې له کبله 80 کسان ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي او 209 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل سوي دي. د خوندیتوب له اصولو د سرغړونې او ناغړۍ له کبله 2 جنايي دوسیې پرانستل سوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر، د هغه مرستیال، د ساحې نظر او 2 د خوندیتوب څارونکي پکې شامل دي، تر نیول کېدو وروسته تورن سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا بې برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې شفیق عیار سمبالوي، د پښو په ناروغیو او همداراست د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم د شیبه د جرمني له فرانکفورت د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لنډو در پیژنم. نوموړی اوس د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحۍ د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ د مسؤل په توګه کار کوي. د ټپ په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحۍ په برخه کې تخصصي پروګرام